السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ د 2019 کال د جنوري د میاشتې 25 نیټه ده. ملیحا میرزادم او د مشال ریډیو د نن ورځې اخیری خبری سات کې تاسو ته هرکلی وایم. وخت په پیښور کې د ماښام 15 بجې شوې دي. په خبرونه کې د پاکستان، افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د رپورټونو سره سره نړیوالو او مقامي مطبوعاتو ته کتنه هم لرو. خو تر ټولو اول له دې سات تازه خبرونه له ظفر خان اورو.
جمله د مهمو خبرونو سره ټکی. طالبانو مولا عبدالغنی برادر د قطر دفتر مشر ټاکلی دی. پښتون ژغورنی غورځنګ په کراچۍ کې پرلت وهلی دی او روسي ولسمشر خپل وینزویلایي سیال ته د ملاتړ وړاندیز کړی دی. د خبرونو تفصیل. افغان طالبانو مولا عبدالغنی برادر په قطر کې د سیاسي دفتر مشر ټاکلی دی. برادر تیر کال په اکتوبر کې له پاکستانی زندانه خوشې شوی. طالبانو پرون په یو بیان کې ویلي دي چې دا اقدام یې له امریکایانو سره د خبرو په سم ډول پر مخ وړلو او پیاوړي کولو په مخه کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ د افغانستان د سولې لپاره خبرې نن په 15 ورځ هم په قطر کې روانې دي. یو لوړ پوړی طالب چارواکي بیګا د نوم نه ښودلو په شرط رویټرز اجانس ته ویلي چې مولا برادر به زر قطر ته ورشي، خو په دې اړه نور معلومات ور نه کړل. پښتون ژغورنی غورځنګ د کراچۍ په سورابورډ کې له پرونه راهسې پرلت وهلی دی. د غورځنګ د کراچۍ مشر نورالله ترین نن مشال رادیو ته وویل د خپل ملګري علمزیب مسعود د راخوشي کولو تر څنګ د 15 غوښتنو د پوره کولو لپاره یې احتجاجي ناسته پیل کړې ده.
کم کټ سوی دي دا دي ختم کړل سي. بیا زموږ درې ملګري په جیل کې دي. غدرا الهسي دا کیس ختم کی. علمزیب دی راهسي او د خسر چې کوم واقعیت سوی د حیات هغه ته دي انصاف ورکول سي. او په کراچي کې د پښتنو معاشي چې کوم قتل عام دی دې باندې
د غورځنګ غړی علمزیب مسعود د جنوري په 28 د کراچي پولیسو نیولې ده. له دې یو ورځ وړاندې د هغه په ګډون د غورځنګ په 14 کسانو د کراچي په سوراب ګډتانه کې مقدمه لیکل شوې و. مسعود د جنوري په 28 عدالت ته وړاندې شو. عدالت نوموړی په 4 ورځنی ریمانډ پولیسو ته ورکړی دی. د کورمی انتظامی پرون یو کم 50 محرران له نوکری لري کړی دي. محرران وای وزیر اعظم عمران خان ویلی وو چې د قبایل له خیبر پختونخوا سره د ورګډولو په عمل کې به څوک لدند نه غوخه کوي، خو له دوی سره داسې ونه شول. دوی ویل د پریکړې په ضد به عدالت تزیدا. محرران په مخکې وختونو کې پخوانو پولیټیکل ایجنټانو برتی کړی ول. چارواکي وای د پیسو د کموالي له وجې محرران لري کړی دي او کفند ورسره زیات شو نو بیرته به خپل کار ته وروبلي. په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود په ګډون 4 کسان بې ګناه ګرځولي دي. د پاکستان دانو اکسپریس ټریبیون ورځپاڼو پرون ویل عدالت د پولیسو د یو پلټنیز رپورت په اساس نقیب الله مسعود، محمد صابر، نظرجان او محمد اساق بې ګناه وبلل او وی ویل چې په هغوی له تحریک طالبان پاکستان سره د تړاو تور ناسم وو. د پولیسو پخوانی افسر راونور تیر کال د جنوري په 14 ویلي وو چې 4 واړه د وسلوالو طالبانو غړي وو چې له پولیسو سره پنخته کې وجل شوي. د باجوړ ځینې اوسیدونکو او سوداګرو تور پورې کړی دی چې د کوز دیر انتظامیې یې تر اوسه هلته په ورتګ بندیز ته دوام ورکړی دی. دوی پرون مشال راډیو ته ویل دا بندیزونه په 2008 زیږیز کال کې د ناامنیو په مهال لګیدلی وو چې په خیبر پښتونخوا د قبایلو د ورګډېدو باوجود برقراره دي. د باجوړ ښار بازار د سوداګرو د اتحادیې یو مشر خان بادر وای د بندیز له کبله کاروبارونه اغیزمن شوي دي.
تجارت صفر لیول ته راغلی دی. د سمنګ په یوه علاقه په بله باندې بندیږو نو تجارت به بیا څوک کوي؟ چېرته به یې کوي؟ د چا څه به یې کوي؟ موږ خو خپل تجارت له زوز کارداري چې هغه خلک دلته په ازادانه طریقه راځي او دا خلک دلته په ازادانه طریقه ځي.
په قومي سمله کې د باجوړ پخواني استازي شهاب الدین خان هم وایي چې د امنیتي وجوهاتو له کبله د دواړو خواو خلک تګ راتګ نشي کولی، خو د کوز دیر یو انتظامی چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط وویل دوی په هیچا بندیز نه دي لګولی، خو امنیتي سرتیري خلک سیمې ته نه پرېږدي. په دې موضوع له پوځي چارواکو سره په خبرو ونه توانېدو. په شمالي وزیرستان کې په 14 کې یو سرتیری او یو ولسی وګړی جوبل شوی دی. چارواکو او د سیمې اوسیدونکو مشال رډیو ته ویل پیښنن په میرلی کې د پوز له پوستې سره نږدې شوی ده. چارواکي وایي دا د ریموټ کنټرول بم 14 و. تر دې مخکې پرون په غلام خان کې د ځمکې لاندې بم په 14 کې دوه ماشومان جوبل شوی بو. تاسو مشال رادیو ته غوږی. افغان ولسمشر اشرف غنی ویلی په قطر کې د امریکایي او طالب استادو ترمنځ په خبرو کې له افغانستان د بهرنو سرتیرو د ایستلو موضوع ساده نه ده. نوموړی پرون مازیګر د سویټزرلند په ډیووس ښار کې د نړیوالې اقتصادي غونډې په ترڅ کې په خبرو کې ویل، امریکایي سرتیری یوازې د افغانستان لپاره نه بلکې د امریکا د امنیت په مخه په هغه هیواد کې پراته دي. اشرف غنی ویل زلمی خلیدزاد دنده طالبان له کابل سره خبرو ته حاضرول دي. د ویل د امریکایي او طالب استادو د خبرو په اړه له کابل سره معلومات شریکول اړین دي. افغان ولسمشر دا څرګندونې په داسې مهال کړې دي چې ځینې سرچینو پرون مشال راډیو ته ویل چې د امریکا او طالب استازو په خبرو کې له افغانستانه د بهرنو سرتیرو په ایستلو هم بحث شوی. طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره له مخامخ خبرو انکار کړی دی. روسی ولسمشر ولادیمیر پوتین تر هغې وروسته خپل وینزویلایي سیال نیکولاس مادورو ته په ټلیفوني خبرو کې د خپل ملاتړ څرګندونه کړې چې د اپوزیشن یو سیاستوال ځان د هغه هیواد لنډمهاله مشر اعلان کړ. مسکو بیګا د بهرنو ځواکمنو هیوادونو له لوري د مادورو د مخالف خوان ګوایدو د ملاتړ غندنه وکړه. ګوایدو د چهارشنبه په ورځ په داسې مهال ځان لنډمهاله ولسمشر اعلان کړ چې لسګونه زره خلکو په وینزویلا کې د مادورو ضد لاریون وکړ او هغه یې په زور د واکمنېدو په هڅو تورن کړ. امریکا، کاناډا او ځینو لاتینی امریکایي هیوادونو د ګوایدو اقدام رسمن تایید کړ، خو روسیا، چین، ایران، شام، کیوبا او ترکیه له هغې هیوادونو څخه دي چې د مادورو د حکومت د ملاتړ اعلان یې کړی. نوموړی په 2013 زیږیز کال کې د هوګو شاویز تر مړینې وروسته واکمن شو. د خبرونو پای اوس هم د موسم حال او د کرنسیو بې درته احمد الله وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 109 شپې شل پیسې خرڅل کیږي او 109 شپې او یا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 180 روپۍ 80 پیسې او 180 روپۍ 50 پیسې، یو یورو 150 روپۍ او 150 روپۍ 70 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 10 روپۍ 80 پیسې او 30 روپۍ، یو سعودي ریال 10 روپۍ 50 پیسې او 10 روپۍ 15 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 40 پیسې او 1 روپۍ 80 پیسې، او 315 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ خسته کیږي او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلور ریساتو کې به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 4 او زیات نه زیات 13، په بنو کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 12، او په کوټه کې به کم نه کم منفی 6 او زیات نه زیات 10 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې ظفر خان درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به اوري، افغان ولسمشر وایي د امریکا او طالبانو استازو په مذاکراتو کې له هغه هیواده د بارنو پوځیانو د ایستلو موضوع ساده نه ده. په عین حال کې ملا عبدالغنی برادر په خطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ټاکل شوی دی. د کوټه په زیاترو برخو کې د ګیس پرشر کم شوی دی چې له وجې اوسیدونکي له سختو ستونزو سره مخامخ دي.
میټر هغه میټر دی چې موټر سایکل سره تیر دی بیرو کوی، لیکن دای درې نو ټواب دا د غریب عوام په واسه نه ده. الله او کانی پر دې باندې نوټس واخی راواز ما بیل دی 2015 راغلی.
د خیبر پختونخوا دینی عالمانو د اوبو نه ضایع کولو د چاپیریال پاک ساتلو په ارزښت له ولس غوښتي چې دې مسلې ته پام وکړي.
باید چې موږ خپل کوششونه وکړو چې د اوبو صفا ساتل او کم استعمال دا ډېر زیات ضروري شوی دی زموږ د ملک لپاره، او رسول د خدای موږ ته همدا درس راکړی دی.
د بلوچستان اسمبلی غړي وای په صوبه کې پر وچکالی او د دې په اثراتو به بحث کوي.
پکار دا دی چې په ایمرجنسی بنیادو باندې کار وسی، ګورنمنت او اپوزیشن په دا کې سره یو سی، بیا یو مشکل اسانه کېدلای شي.
شننې او تبصرې هم لرو، له مشال ریډیو سره پاتې شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د امریکا او طالب استازو پر روانو مذاکراتو کې له افغانستانه د بارنو سرتیرو د ایستو موضوع ساده نه ده. نوموړي دا خبره پرون په داسې مهال د سویټزرلند په ډیووس ښار کې کړې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا بارنو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد لا هم په قطر کې دی. پرون یې له طالب استازو سره په څلورمه ورځ هم خبرې وکړې. په عین وخت کې پرون طالبانو په یو اعلامیه کې ویلي چې ملا عبدالغنی برادر رسمن په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ټاکي. په اعلامیه کې راغلي چې طالبان دا کار د سولې د خبرو پیاوړي کولو په مقصد کوي. پاکستاني او چارواکو برادر تیر کال لا جیله خوشی کړ. فریبا ظاهر رپورٹ لري.
د افغانستان ولسمشر وای په قطر کې د امریکا او طالب استازو ترمنځ خبرو کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه په اسانۍ بحث نسی کېدی. محمد اشرف غنی وویل په دې موضوع کې باید یوه پراخه ډله داخله وي. ولسمشر غنی چې د پنجشنبه په ورځ د سویس په داووس ښار کې د نړیوال اقتصادي غونډې په ترڅ کې خبرې کولې، دغه راز وویل چې امریکایي ځواکونه یوازې د افغانستان لپاره په دغه هیواد کې نه دي، بلکې د امریکا د امنیت ټینګولو په هدف دلته دېره دي. ولسمشر د خبرو په دوام د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ماموریت ته په اشاره وویل.
The function of Ambassador Khalilzad's that office is to bring
the way the Safir Khalilzad da daftar dan da da che da Afghanistan hukumat aw Taliban da khabar la para yow mes tarawali aw da haga pa chaukat ki par loyo masailo la kada America huzur aw nur mazugano khabari wasi basunasta aw da bayt bia sharik kraisi
discussion needs to be shared back.
دا څرګندونې داسې مهال سوي چې تېره ورځ په قطر کې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو څلورم ورځ وه. رویټرز خبري ایجنس د طالب سرچینو په حواله راپور ورکړی چې په لومړیو دوو ورځو کې دواړه لورې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر موضوع متمرکز ول، او دغه راز د راپور له مخې بحثونه پر دې کېدل چې طالبان تضمین کړي چې د افغانستان له خاورې څخه به د امریکا او د هغه د متحدینو پر وړاندې دښمنانه کړنې نه ترسره کړي. په همدې حال کې طالبانو د پنجشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې ملا عبدالغنی برادر په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر وټاکل سو. وسلوالو طالبانو په یوې اعلامیه کې وویل چې دا اقدام له امریکایي استازو سره د افغانستان د سولې خبرو د ښه ترسره کېدو په هدف سوی دی. په اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر په توګه د ملا برادر په ټاکل کېدو سره به طالبان له امریکا سره خپلو خبرو ته دوام ورکړي او کوم بدلون به پکې رانشي. ملا عبدالغنی برادر چې د طالبانو په مشرتابه کې د دوهم کس په نوم یادیږي په پاکستان کې له بنده خوشې سو. نوموړی په 2010 میلادي کال کې د پاکستان په کراچۍ ښار کې نیول سوی و. افغان مشرانو په وار وار د ملا برادر د خوشې کېدو غوښتنه کړې وه او ویلي و چې هغه کولی سي د افغانستان د سولې په بهیر کې ښه رول ولوبوي.
دا مشال ریډیو ده.
د کورمې انتظامیه د زیارت په ورځ خپل نه سلويخ محرران له نوکرو لري کړی دي. دا هغه محرران دي چې هلته په مختلفو وختونو کې په خوانو پولیټیکل ایجنټانو برتی کړی وو او هغوی ته تنخواګانې له بینفلنټ فنډه ورکول کېدې. چارواکي وایي له دوی سره دومره فنډ نه وو چې دای په نوکرو ساتلي وو. بلخوا محرران وایي د فیصلې پر ضد به عدالت ته ورځي. طارق اورگزی اورو.
د کورمې یو شمېر محررانو ویلي دي چې دوی د زیارت پر ورځ د سیمې انتظامی له خپلو نوکرو څخه لرې کړی دي. د مخیزو محرر عبدالرحمن مشال لوډیو ته وایي تېره ورځ ورته د انتظامی له مشرانو ټلیفون راغلو چې سبانه مرزه نو کالونو نوکرې په یو ورځ کې ختم شوه.
د
زیړان سید مجاهد حسین وایي که واپس یې په خپلو دندو وانخیستل نو ژوند به مو سخت په تکلیف کې شي، ځکه چې اوس د زیاتره تنانو عمرونه د سرکاري نوکرو لپاره له مقرره حده تیر شوي دي.
لکه شو مرجه نمیږي هغه 16 نوکری وشول کنه، نو 16 کې نه هغه پروموټ شول، نه هغه ته مثال کې میلو شو، نه څه میلو شول، بس سلای ته میلو شول چې غنن فارې شول، نو هغه هول دی ورج دی مو یو ورج دی.
د بلوچستان سیمې سلیمان حسن وای د ملک وزیر اعظم عمران خان ویلی وو چې فاټا په خیبر پختونخوا کې تر ورګر کې دورسته سوق به لخپلو دندو نشیل لري کوله، خو ولې له دوی سره داسې و نه کړل. هغه وای کړه چې په تحریری شکل کې لنکرو د لری کولو خبر ورسره وشي نو خامخابه د دغه خبره پر ضد عدالت تورزی. موږ چې کله په دغه اړه د برکورمه مرسیال کمشنر له عمر احمد خان سره خبرې وشوي نو د هغه دا وینا وا چې د محررانو لری کولو خبره نه تصدیق کولی شي او نه ردوي، خو یو بل انتظامی چارواکي د دغه خبره پوره پخلی وکړو او ویل چې دا کار دوی کړی دی. هغه د نوم نه خودلو په شت مشال رادیو ته وویل دوی سره دومره فنډ نشته چې دا تنانې ستلی وي. چارواکي دا هم ویل کله چې د فنډ انتظام سره برابر شي نو دا ټول به واپس په خپلو دندو اخستل کېږي. په کورما کې یو کم 50 محرران داسې دي چې هلته په مختلفو وختونو کې پخوانیو پولیټیکل ایجنټانو برتی کړي ول او هغوی ته تنخواګانې له بینولنډ فنډ ورکولی شوې، خو د انتظامی چارواکي په خبره اوسې دا ټول له خپلو دندو لرې کړي دي. طارق اورگزی، مشال ریډیو، پېښور.
په کوټه کې د یخنۍ له زیاتېدو سره د ښار په زیاترو برخو کې د ګیاسو پرشر هم کم شوی دی چې له امله ولس له مشکلاتو سره مخامخ دی. د سیمې اوسیدونکو د کوټې پرس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره کې له حکومت نه د ګیاسو د پرشر سمولو غوښتنه کړې ده. ایوب ترین اورو.
په کوټه او د صوبې په ختیځو برخو کې د زمي یخنۍ زیاته سوې ده چې له امله د کوټ ښار په زیاترو برخو کې د ګیس پرېشر کم سوی دی او په نتیجه کې ډېری خلک د بېلابېلو مشکلاتو سره مخ سوي دي. په دې ترڅ کې د ښاریانو له لورې د کوټ پرېس کلب او مخته احتجاجي مظاهره وسوه. د مظاهرې د برخوالو په وینا چې کله هم یخنۍ زیاته سي نو د کوټ ښار په زیاترو برخو کې ګیس کم سي. بیا په خاصه توګه پښتون آباد او ودې ته څیرمه سیمو کې خو بیا ګیس مخ له بند سي. په دې ترڅ کې دغه مظاهره چانو خپل فریاد و مشال ریډیو ته څه داسې بیان کوي.
زما نوم سید میرعلي آغا دی. د کوټ ښار چې دی په دا درې څلور میاشتې په منفي کې روان دی او ګیس بالکل غایب دی. یقین کې په ګیارہ بجې څخه تر بارہ بجې پورې داغه ګیس برته پرېشر هم زیات سي، برته دا ګیس د اسمان نه راسي، د مځکې راوځي، د کومې خوا راځي. لہذا دا ګرد ټیم چې دی سر ګور سي غلایو سینجی پمپونه کوي، کمپنیانې کوي، فیکټریانې کوي او ظلم چې دی هغه د غریبانو د کورو څخه باسي.
زما نوم دی کاری عبیدالله دورانی. میټران تا ته معلوم دی میټر هغه میټر دی چې موټر سایکل سره تیر سي بیرو کوي، لیکن دی درې نه ټواب دا د غریب عوام په واسه نه ده. الله او کانی پر دې باندې نوټس واخی. راوز ما بیل دی دوه وی زره پنځه سو راغلی دی. زه تنخوادار سړیم، زه تن کور کرایه ورکم کله 22000 روپۍ بیل جمع.
زما نوم محمد یوسف دی، بلوچستان پیداوار دی. ګیس روان بل خواته دی، مجلره نه راځي. موږ د بالا حکم سره دا خواست کوو د خدای د پاره هغه سړی کښې نه وای چې دغه بلوچستان سره یې تعلق وي، چې هغه ته ور معلوم وي چې په کومه ګلۍ کې ګیس شته، په کومه علاقه کې شته، په کومه علاقه کې نه شته.
بل پلو ته د خیر ښېګڼې ادارې عوامي اواز پټ مشر بسم الله آغا وایي چې د ګیس د ادارې له لورې چې تر څو واړه پایپونه نه وي بدل سوي تر هغه وخته پورې به دغه ستونزه نه سي هواره.
د 2016 موږ په دې لګیا یو، دوی ته بار بار دا دغه کوو چې بای موږ ته د خپل پایپ راواچوي، موږ ته د ګیس پر راکې سپین ژیرې ستا سپین سرې ستا. هغه د دې شي سره ډېر پریشان وي، د کور ضرورت نه هغه شی ګرځېدلی دی. لیکن دغه څه باوجود دا خلک دا نه وایي، دلته انسانان اوسي، حیوانان اوسي، زموږ پر هغه خبرو باندې هیڅ عمل نه کوي.
په دې ترڅ کې مې چې په کوټه کې د ګیس د چارواکو سره تماس ونیوي نو د سوی صدرین ګیس ویان صفدر شاه او مشال لیډو ته وویل چې د یخنۍ د زیاتېدو له امله د ګیس کارونه هم زیاته سي، چې له امله یې د ښار په ځینو برخو کې دغه ستونزه رامنځته سي. د نوموړي په وینا چې اداره د دغه ستونزې د هوارولو لپاره د ښار په ځینو برخو کې د وړو پایپونو پر ځای غټ پایپونه اچوي او په نتیجه کې به ډېر ژر د ګیس دغه ستونزه هواره سي.
په کراچۍ کې د ترګرېزې د عدالت د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود په ګډون څلور کسان بېګنا بللي او د هغوی وژنې ماورې عدالت بللي. دا خبره عدالت پرون د یو بل پلټنیز رپورټ جاج اخستو پر مهال وکړه. د نقیب الله مسعود خپلوانو پرون ماښام مشال ریډیو ته وویل تر دې مخکې هم پلټنو مسعود بېګنا بللی و. هلته وکیلان هیله مندي چې عدالت به زر د دې مقدمې فیصله وکړي. ګلیاس معلومات راکوي.
د وزیرستان وژل شوی ځوان نقیب الله مسعود د مقدمې اورېدنه په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت کې وشوه چې پکې د پلټونو کمیټې خپل راپورټ وړاندې کړو. د پاکستان رسنیو تر مخه د پلټونو کمیټې په خپل راپور کې نقیب الله مسعود په ګډون د څلورو کسانو وژنه ماورای عدالت وګرځوله. د دې ترڅنګ عدالت د نقیب الله مسعود پر ضد درج شوي پنځو مقدمو ختمولو امر هم ورکړ. په دې راپورټ کې ویل شوي چې نقیب الله مسعود په جعلي پولیس مقابله کې وژل شوی و. د نقیب مسعود ترزوی ملک هاشم مشال اډې ته ویل د دې راپور هرکلی کوي او دوی به د ملک قانون لاندې خپل مقدمه چلولو ته دوام ورکړي.
ډیر پورته خو مونږ ډیر په خنا ضربند ګورو. مونږ چې کلا اف آی آر کړی وو نو دا مونږ دنیا ته خودلا چې مونږ پښتانه او بلخصوص قبایل دا دنیا ته خودل غواړو چې مونږ خپل حق د عدالت د آئین لاندې د قانون په ذریعه سره غواړو او دا مونږ غوښتل. دا د مونږ توقع وه چې ان شاء الله چې نقیب الله او د ملګرو ته به ضرور حق ملاویږي.
بلخوا د نقیب مسعود تر عطا محمد هم مشال اړو ته ویل ډاډ دی چې ورسره به انصاف وشي.
موږ داسې ګورو کنه چې لکه یو موږ صرف د انصاف طلبګار انصاف غواړو نو خو وسته وکړو. موږ لکه چې کله موږ بیا یو ځای شو یوه جرګه وشي هغه نه پس به بیا دغه بنه موږ راخلو کنه هغه نه پس به موږ دغه بنه
بلخوا د نقیب الله مسعود د وژنې مقدمې څارونکي وکیل عبدالرحیم وزیر مشال اړو ته وویل چې دا یوازنۍ مقدمه ده چې د پلټنو ټولو کمیټو هغه بې ګناه ګرځولې وو.
په دې کې د وسې کوم رپورټ راغلی دی دا خو ډېر خوش آئین دی. مزید هم د کیس چې کوم سټرینتن کوي. خو عجیبه خبره په دې کې صرف دا ده چې د پاکستان ټولې رسنۍ هم دا خبره کوي چې روانوار قاتل دی، نقیب بې ګناه دی،
د پاکستان سیاستدان هم دا خبره کوي ایون چې هر څوک دا خبره کوي اپیرنټلی د روانوار صرف یو نقیب نه دی شهید کړی د یو څلور کسان نه دی شهید کړی د روانوار تقریبا څلور نیم سوه کسان شهیدان کړي دا ټول یې په سیک انکاونټر کې شهیدان کړي دي.
وکیل عبدالرحیم وزیر زیاته کړه چې دا مقدمه به ډیر زر فیصله شي. نقیب الله مسعود د 2013 کال د جنوري په 14 کراچۍ سوراب ګوټ سره نږدې وژل شو. هغه مهال پولیسو ویلي ول چې نقیب الله مسعود د تحریک طالبان پاکستان غړی وو چې په پولیس مقابله کې وژل شوی، خو په اپریل میاشت کې د سپریم کورټ په امر جوړې ګټې پلټنیزې ډلې خپل راپور کې دا پولیس مقابله جعلي وبلله او راو انوار یې د نقیب الله مسعود د وژنې ذمهوار یاد کړ. د راو انوار پر ضد مقدمه درج شوه چې وروسته هغه خپل ځان پولیس ته وسپاره او په کور کې نظربند کړل شو، خو وروسته د کراچۍ یو عدالت راو انوار په ضمانت خوشې کړ. پولیس افسر راو انوار د نقیب الله مسعود په وژنه کې له لاس درلودو انکار کوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د باجوړ ځینې اوسیدونکي وایي تر اوسه د بندیز له وجې د کوز دیر ځینو سیمو ته نشي ورتلی. دا بندیز چارواکو په 2003 کال کې لګولی و. باجوړ او دیر ګډه پوله لري او دواړو خواو ته پراته ولسونه خپل ویل لري. د باجوړ اوسیدونکو پرون مشال ریډیو ته ویل د بندیز له وجې په غم خاده کې د خپلوانو پوښتنه نشي کولی. د کوز دیر انتظامی چارواکي وایي پر باجوړیانو هلته په ورتګ هیڅ بندیز نشته. ظفر خان رپورټ لري.
د باجوړ خار بازار د سوداګرو اتحادیې مشر خان بادر وای له باجوړه به په مخکې وختونو کې خلک د غوزانو دنداسې تور املوکو او د ګډو بیزو اخیستو لپاره دیر ته تلل، خو اوس د بندیز له وجې دغه کاروبارونه اغیزمن شوي دي.
تجارت صفر لیول ته راغلی دی. چې داسې موږ په یوه علاقه په بله باندې بندېږو نو تجارت به بیا څوک کوي؟ چېرته به یې کوي؟ د چا سره به یې کوي؟ که دوی تر اوسه پورې بانه باندې چې دلته امن نشته او دا خلک چېرته غلط خلک دي، یو دې ما ته وښي او یو دې سره ته ما چې کارتوس وغږېږي خلکو سره موږ نیولی دی او که دغه نه وي نو بیا ولې نه پرېږده؟ خو زما سوالم دی، دهشتګردۍ له نه ځو، موږ خو خپل تجارت له ځو، کارداري چې هغه خلک دلته په ازادانه طریقه راځي او دا خلک هلته په ازادانه طریقه ځي.
خان بادر وایي په نړۍ کې کرښې ختمیږي، خو باجوړ او دیر چې د یوې صوبې او یو ډیویژن برخې دي ترمنځ یې کرښې راښکل کېږي او د دې زیات اغېز پر سیمه ییز کاروبار پریوزي. شهابالدین د باجوړ په خار بازار کې د چرګانو د کاروباریانو د اتحادیې مشر دی. هغه وایي د دیر خلک باجوړ ته ورځي خو د باجوړ خلک دیر ته نشي تللی. هغه وایي د باجوړ ډیری خلکو به د دیر په هغو سیمو کې د بنجاریتوب کاروبار کوو، خو د بندیز له وجې د دغو خلکو کار د تیرو لسو کلونو راهیسې ولاړ دی.
لکه په سوونه نه چې په زرګاو خلک دا به دیر میدان دې علاقې ته دا خلک ته یوازې د چرګانو نه بلکې د کاپلې به وړلي سیلور به وړل دغه شان نور چیزونه چې کوم دا به دیر میدان ته دې خلکو وړل.
د باجوړ یو قامی مشر او د قامی اسمبلی پخوانی استازی شهاب الدین خان وای د دیر یو شمیر سیمې پخوا د باجوړ برخې وې او د یو خیل او ټبر خلک پکې اوسېږي. هغه وای د بندیزونو په خلاف یې په هغه وخت کې هم په اسمبلی کې غږ اوچت کړی و.
میدان ته برول ته شاهی بن شه دې علاقو ته اوس هم د باجوړ خلک نشي تللی، هلته په چک پوسټر باندې رکاویږي او چې کوم ځین هغې ته ضمانت اغستل کېږي چې دا سړی به ماښام شپنه کوي واپس به راځي. زمونږ د سلاردو خلک فرق کوي، کلته رشته داریانې دوی دار تلتی نه شي، بلکې زه به دومره ویم چې زما یو دوی زاد هغه د یو دوست واده و په ګیر کې او د شپې ما ته یې څو سو ټلیفون وکړو چې تاسو خپل بچي وباسئ دلته غیر محفوظ دی. نو زه حیران ده وم چې د چا نه غیر محفوظ دی، ولې غیر محفوظ دی؟ زما بچی په میدان کې شپې ته پرې نه خوړه.
شهاب الدین خان وایي داسې بندیزونه د ولسونو ترمنځ فاصله زیاتوي او کرکه پیدا کوي. د بندیزونو په اړه د کوز دیر د انتظامیې یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط پرون مشال رډیو ته وویل د کوز دیر د ضلعي انتظامیې لخوا د باجوړو په ورتګ بندیز نشته. دا بندیزونه د پوځي چارواکو په امر پخوا لګول شوي دي چې لا هم دوام لري. مشال رډیو په دې اړه د پوځي چارواکو په نظر اخیستو ونه توانید، خو پخوا پوځ ویلي وو چې په باجوړ کې یې کامیابه پوځي عملیات کړي او دغه سیمه یې له وسلوالو پاکه کړې ده.
د پاکستان د سینټ د پلانونو او پرمختیايي چارو کمیټې د قبایلي سیمو مکمل بیا رغونې لپاره د اصلاحاتي پلان د بیا ارزونې سپارښتنه کړې. د کمیټې یو غړي او د واکمن تحریک انصاف سینیټر هدایت الله بیګه مشال ریډیو ته وویل د تېر حکومت اصلاحاتي کمیټې د قبایلو لپاره لس کلن پلان جوړ کړو چې د دوی حکومت یې عملي کولو ته دوام ورکړي. دی وایي په خیبر پښتونخوا د قبایلو د ورګډېدو بهیر به راتلونکې میاشت مکمل شي. شنونکي وایي حکومت بې له پلانه قبایل په صوبه ورګډ کړل او عملن یې لا هم سندی کړی. ګلایاس رپورټ لري.
د پاکستان په سینټ کې د پلانونو او پرمختیا قائمه کمیټې د قبایلي سیمو بشپړې بیا رغونې په اړه د زیارت پر ورځ غونډه کړې. په غونډه کې د قبایلي سیمو لپاره لس کلن اصلاحاتي پلان ته عملي شکل ورکولو په اړه خبرې وشوې. د غونډې وروسته د یادې کمیټې یو غړي سینیټر هدایت الله مشال ولی ته ویل چې د یو څو محکمو چارې وفاق سره پاتې دي او د فروری په اخر کې به د انضمام بهیر بشپړ شي. د اصلاحاتي پلان په اړه سینیټر هدایت الله ویل
ملک کے یو قانون شتر ہے چې سولی خو ماشومانو نه زیات شي په کلاس کې یو ټیچر اٹومیټیکلی ایڈ کیږي او یو کلاس روم هم ایڈ کیږي. دا قانون چونکه په موږ باندې نه و نو زمونږ په سکولونو کې د ماشومانو تعداد ډیر زیات دی او د ټیچرانو تعداد تقریبا موږ ته 2000 ټیچران وسم لګي. صدا داسې هسپتالونه دي داسې بیا زمونږ جوډیشری کې زمونږ پوسټونه په کار زمونږ پولیس کې تقریبا 20000 پوسټونه دي.
خو د سینیټر هدایت الله په خبره د دې ټولو کارونو سرته رسولو لپاره پیسو ته اړتیا ده او تبه ده چې په قومي مالیاتي ایوارډ یعنی این ایف سی کې به قبایلی ضلعو لپاره پیسې مختص شي. د پاکستان سینټ قائمه کمیټې په داسې حال کې د قبایلي سیمو اصلاحاتي پلان د ارزونې سپارښتنه کړې چې د چهارشنبې په ورځ د خیبر پښتونخوا اپیکس کمیټې په غونډه کې د ایف سی او لی ویزو په پولیسو کې د باقاعده ورګډولو پریکړه وکړه. په هغه غونډه کې قبایلي ضلع په قومي دایره کې د راوستو لپاره د پرمختګ په جامع پیکیج هم خبرې وشوې. خو د قبایلي چارو پوه ایاز وزیر وایي موجوده حکومت سره د اصلاحاتو عملي کولو هیڅ پلان نشته.
ماموشی گورا پتا دنیا جنت تای بس هر څه سہولتنا براش الله به روپای به په کال فاټا ملاوی شي فاټا به جنت جوړ کړی شي. نو سا جنت په پریز دا پختل زای پیسې پریز دا پختل زای قانون هم نشتا فاټا کې کا چرته په ژوند کې فاټا بغیر به قانون چلے دا پای جانن تا باورستا نو سا سړی تا خامہ خبر دي چې دوی تنظیم نو کړي سسٹم ته لاس وا چې څوبرا نه وی خلک چې کوربرا وی نوې کور جوړوي ناول نقشه جوړا کی په تاسو فاټ اڑنګ کړه نورې سنستانه ته سیستا د قانون ستا او نه په کوي.
ایاز وزیر زیاته کړه چې حکومت نه خو د انضمام او نه د اصلاحاتو په اړه لقبالي ولس ته پوس کړي دي. د پاکستان پارلمان په خوانی ولس مشر ممنون حسین او د خیبر پښتونخوا تیری صوبایي اسمبلی د 2013 کال د مئی په اخري اونۍ کې هغه آئینی ترمیم منزور کړ چې ورسره قبایلی سیمه په خیبر پښتونخوا ورګړې شوې.
دا مشال ریډیو دا
د خیبر پښتونخوا دینی عالمانو د اوبو نه ضایع کولو او د چاپیریال پاکۍ په اړه یو غونډه کړې ده چې پکې په دې چارو کې د هغوی پر رول بحث شو. پرونی غونډه د بلدیاتي ادارو صوبایي څانګې جوړه کړې وه چې پکې د صوبې له ټولو ضلعو نه یو شمېر کسانو برخه واخیسته. د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبله ایاز وایي اوس مهال په پاکستان کې د اوبو ارزښت خورا زیات شوی دی. شبیر احمد جان تفصیل لري.
په غونډه کې د اوبو د نه ضایع کولو، د سیندونو د اوبو پاک ساتلو او خپل ګیر چاپیره ماحول صفا ساتلو کې د اسلام مذهب د دینی عالمانو په کردار خبرې اترې وشوې. د یادې غونډې تابعه کوونکي د مقامي حکومتونو د صوبایي محکمې عمران الله مومن په دې مقول
د دې ضرورت ته په دې وخت کې داسې محسوس شلو چې موږ د علماء کرام د هغوی دغه منبر او محراب چې کومه استعمال دی هغه وکړو او د صفایي او د اوبو د صفا اوبو حوالې سره چې کوم زموږ پیغام دی هغه خلکو ته ورسوو. د دې وجه باندې د خیبر پښتونخوا د 15 ډسټرکو نه چې کوم دی ازلانه موږ خلک راټول کړي وو او هغوی دلته کې راغلي دي. کانفرنس کې موږ راځي کړو چې موږ دغه پیغام چې کوم دی د هغې په ذریعه ورسوو.
دا پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل مشر قبله ایاز چې د دې غونډې مشر ملمو مشال لیړو ته ویل
یقینا چې دا زموږه غټه مسله ده. باید چې موږ خپل کوششونه وکړو چې د اوبو صفا ساتل او کم استعمال دا ډېر زیات ضروري شوی دی زموږ د ملک لپاره. او رسول د خدای موږ ته همدا درس راکړی دی چې په اوداسه کې به هم کته د دریابو په غاړه ولې نه وي اوبه به ډېرې کم استعمال.
په شیخ زید اسلامک سنټر پېښور کې یو استاد مفتي عبدالرحمن وینا وه چې په دې اړه دینی عالمانو یا خو خپل کردار صحیح لوبول نه دی او یا دوی ست پر خودی شوی نه دی.
زه دا پوره داوی سره وایم چې نن که دنیا کې د رسول الله علیه السلام هغه پیغام ابدی عام شو چې کوم پیغام هغه آسمانی هدایت سره روړ دی ورکړ دی. دا خبر ډیر قریب ده چې زموږ ټول مسائل به حل شي. بابا واټر کنټامینیټډ نه آلوده بنی قتل او قتال بنی کیږي صفائی بې ونه بکټکو نه جنگلات په سزو نه لومو کردار ډیر اهم دی چې هغه خپل کردار او لوبوي. بدبختانه دا غوی کردار یا برابر سره شوی نه دی یا یغی لوبای نه سہی
د تابع کون کو پوینا د پړلم بی زل دی چې په صوبایي او حکومتي کچه د دینی علمانو په یاد موضوع د غونډه رابللې و او تمه سرګند کړه چې په عام اولس کې به په ډېړه په حاجتولو کې د دینی علمان خپل موثر کردار لوبوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې د ماخام 5:30 بجې وشوې. لنډ خبرونه له سفر خان نورو.
افغان طالبانو مولا عبدالغنی برادر په قطر کې د سیاسي دفتر مشر ټاکل دی. رویټرز خبري ایجنسی وايي برادر چې په خوا د پاکستان په زندان کې و تیر کال په اکتوبر کې خوشې شو. طالبانو پرون په یو بیان کې ویلي دي چې دا اقدام یې له امریکا سره د خبرو په سم ډول پر مخ وړلو او پیاوړي کولو په موخه کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ نن په 15 ورځ هم په قطر کې د افغانستان د سولې په موخه خبرې روانې دي. پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو د کراچۍ په سورابګوټ کې د ګوند غړي عالمزیب مسعود د خوشي کولو او د خیسو د پیښې په ضد پرلت وهلې دي. غورځنګ وایي د دوی په ضد مقدمې د ختم شي ملګري دي خوشي شي. د غورځنګ فعال عالمزیب مسعود د جنوري په 18 د کراچۍ پولیسو نیولې دي. د دې ورځ وړاندې د هغه په ګډون د غورځنګ په 14 کسانو په سورابګوټ تاڼه کې مقدمه لیکل شوې. په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود په ګډون څلور کسان بې ګناه ګرځولي دي. عدالت ویلي د وژل شوو څلور واړو کسانو له طالبانو سره اړیکې نه وې. د پولیسو پخوانی افسر روان ور تیر کال د جنوري په 14 ویلي وو چې څلور واړه د وسلوالو طالبانو غړي ول چې د پولیسو سره په نښته کې وژل شوي. افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي په قطر کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ په خبرو کې د افغانستان د بهرنیو سفیرو د ایستلو موضوع ساده نه ده. نوموړي پرون مازیګر د سویټزرلینډ په ډیوس ښار کې د نړیوالې اقتصادي غونډې په ترڅ کې په خبرو کې ویل امریکایي سفیر یوازې د افغانستان لپاره نه بلکې د امریکا د امنیت په موخه په هغه هیواد کې اتفاق دي. روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین تر هغه وروسته خپل وینزویلایي سیال نیکولاس مادورو ته په ټلیفون خبرو کې د خپل ملاتړ څرګندونه کړې چې د اپوزیشن یو سیاستوال ځان د هغه هیواد لنډمهاله مشر اعلان کړ. مسکو بیګا د بهرنیو ځواکمنو هیوادونو له لوري د مادورو د مخالف خوان ګوایدو د ملاتړ غندنه وکړه. ګوایدو د چهارشنبه په ورځ په داسې مهال ځان لنډمهاله ولسمشر اعلان کړ چې لسګونه زره خلکو په وینزویلا کې د مادورو ضد لاریون وکړ او هغه یې په زور د واکمنېدو په هڅو تورن کړ.
لاند خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نه واوریدل چې ظفر خان درته وړاندې کړل. اوس د پاکستان کورنۍ او مطبوعاتو ته کتنه لرو. د مشال ریډیو خبریال احمد الله درته وړاندې کوي.
نوای وخت ورسپانه په خپل اداري کلی کې د خزانه وزیر اسد عمر دویم وړو کې بجټ په وړاندې کولو سره په قیمتي موبایل او 1300 cc موټرو اخستو باندې ټیکس زیات کړو. د نوموړي په وینا غریبانو ته د قرض حسنه ورکولو لپاره د 15 اربع روپیو سکیم براوستل کیږي او د ترڅنګ بانکونه به د وړو قرضو لپاره د 9.5% ټیکس په ځای 40% ټیکس اخلي. ورسپانه لیکي موجوده حکومت د ګرانۍ، بیروزګارۍ او توانایي بحران په مشکلاتو کې راګیر ده چې له وجې د خپل واک په لومبي شپږو میاشتو کې دویم ځل وړو کې بجټ وړاندې کړو. د وړومبي وړو کې بجټ لوجه په اولس د ټیکسونو په شرح کې د اضافه سره سره د نوو ټیکسونو بوج اچولې شوی وو او د ډالر نرخ زیاتېدو لوجه په ملک کې په ګرانۍ کې ډیره اضافه وشوه. ورسپانه لیکي د سعودي عرب وروستو متحده عرب اماراتو چین او قطر د پاکستان معیشت د مشکلاتو نه راوستلو لپاره ورسره مالی مرستې وکړې. نو حکومت له پکار دي چې په تیرو وختونو کې په اولس د اضافي ټیکس تلاري چې کم بوج اچولې شوی وو نو هغه کې کمی کولو سره سره په ملک کې د ګرانۍ کچه راټیټولو لپاره هم حسی وکړي. ایکسپریس ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکل دا ورسپانه لیکي د خزانه وزیر لخوا وړو کې بجټ وړاندې کول ورستو د نوموړي لخوا دا وضاحت مخه تراغله چې د معاشي اصلاحاتو لپاره دا یو سنجیده کوشش دی. ورسپانه لیکي حکومت او اپوزیشن ګوندونو لپاره د خپل منځي اختلافاتو پرته د ملکی معیشت بهتري لپاره د پګړه سره کار وکړي او په خصوصي توګه د تحریک انصاف ګوند د ځمواري جوړیږي چې انتخاباته وړاندې اول سره کمی وعده کړی وي نو کوټلي ګامونه په پورته کولو سره هغه پوره ولشی. جنگ ورسپانه په خپل اداري کلی کې د پنجاب اسمبلی لخوا د کورنی ملازمینو د تحفظ بل منزورول یو خبر مختګ دی چې ترلاندې به 15 کاله نه کم عمر ماشومان په ملازمت ساتلو بندیز وي او کم عمر ملازم ساتلو په صورت کې د ایوی میاشتې بند او لس نه تر 15,000 روپیو پورې جرمانه به وي. ورسپانه لیکي د پاکستان دا یو بدقسمتي ده چې ورس په ورس پکې په ماشومانو مشقت کولو کې زیاتواله روان دی او د دې بنیادی وجه زیاتی دونکو آبادی، بیروزګاری او ناپوهي ده او د مزدورانو نړیوال نړیوال تنظیم د یو راپور تر مخه پاکستان کې 1.25 کروڑ پورې ماشومان په کار کولو مجبور دي او یاد ملک د نړۍ هغه دریم لوی ملک ګرځول کیږي چې پکې په زیات شمیر کې ماشومان کار کوي. ورځپاڼه لیکي د ملک نورو صوبو له هم په کار دي چې زر تر زره دا شان بلونه په منظورولو سره د پرې عمل درآمد هم شروع کړي چې ماشومانو ته خپل جایز حقونه ترلاسه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بخنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل ویلي ایران تیر کال د حکومتي تګلارو سره د اختلاف له کبله شاوخوا 9000 کسان نیولی دي. د سازمان یو افسر پرون ویل په هغه غیبات کې د بیان ازادي تر خپو لاندې شوې. هلته ډیپلوماټ مجلې جرمني ته د ازبکستان د ولسمشر شوکت میرزیایف سفر پاړه په لیکنه کې د دواړو هیوادونو اړیکو ته کتنه کړې. شاهین بنیری د دواړو لیکنو له مهمو برخو سره.
امنیسٹی انٹرنیشنل وائی چې ایرانی چارواکو تیر کال د حکومتي پالیسیو پر ضد د مظاهرو او حقونو لپاره د وچتیدونکو آوازونو د غلي کولو په غرض په عملیاتو کې 9000 کسان نیولې دي. د منځني ختیځ او شمالي افریقا لپاره د سازمان یو مشر فیلیپ لوتر ویلي 2013 کال د ایران لپاره د شرم کالو ځکه چې ټول کال ایرانی چارواکو د حکومت د مخالفینو او حقونو د فعالانو پر ضد فعالیتونه وکړل او دغه شانې د بیان د ازادۍ او خلکو په خپل منځ کې د یو ځای کېدو حقونه د خپو لاندې کړل. نوموړي ویلي ایران په زرګونو کسان نیولي، هغوی د امن د لارې د خپلو حقونو لپاره د مبارزې نه منع کړي او ځینو لی بیا کوړې او نورې سزاګانې ورکړې دي. د امنیسټی انټرنیشنل په وینا د سزاګانو ورکولو په وخت د خلکو د بنیادي بشري حقونو او نورو مروجه قوانینو خیال نه ساتل کیږي. په نیول شو کې وکیلان، زده کوونکي، سیاسي کارکوونکي او د ښځو د حقونو دفاع کوونکي شامل دي. بلخوا ډیپلوماټ مجلې د جرمني او ازبکستان د اړیکو پاړه په راپور کې لیکلي چې د جنوري په 6 نیټه د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزایوب جرمني ته په خپل دوه ورځنی سفر لاړ. د سفر مخه د ازبکستان لخوا په نړیوال میدان کې قدم کې خودل او په دغه هیواد کې د سرمایه‌کارۍ لپاره د جرمنیانو راکش کولو. د دې سفر نه 15 ورځې وړاندې ازبکستان د جرمني شهریانو ته بېل ویزې تر 150 ورځو په دغه هیواد کې د پاتې کېدو اجازه هم ورکړه. د جنوري په 14 د ازبکستان مرستیال وزیر اعظم وویل چې جرمني ورسره د 4.56 بلین ډالر سرمایه کاری اراده ښودلې ده. د شوروي اتحاد د ماتېدونو وروسته ازبکستان او جرمني د یو بل سره اړیکې خکړې دي او د ازبکستان وړومبي ولسمشر اسلام کریموف د جرمن اقتصادي ماډل ډېر ستایلی دی. خو له دې سره سره د بشري حقونو دفاع کوونکو په جرمني غږ کړی دی چې په ازبکستان کې د بشري حقونو نه د سرغړونو پیښې له نظره ونه غورځي. د بشري حقونو د سارد نړیوالې ادارې هیومن رایټس واچ د اروپا مشر ویلي اگر چې میرزایوب ځینې ګامونه پورته کړي دي خو په دغه هیواد کې مثبت بدلونونه لا نه لیدل کیږي. د ډیپلوماټ په وینا دا د جرمني لپاره یو ښه فرصت هم دی او ذمواري هم دا چې د بشري حقونو د دفاع په لړ کې ازبکستان سمې لارې ته راولي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبري.
البرتو کایرو په 1999 کال کې کابل ته ورغی او هلته له مایوبانو سره مرستې پیل کړې. نیویارک ټایمز رسپانه وایي د ایټالوي وګړي تر اوسه له زرګونو مازوره افغانانو سره مرستې کړې دي. کایرو اصلا قانون پوه خو په افغانستان کې د نامنیو پر مهال د مازوره شو د بدني پالنې چارې پیل کړې، یعنی فزیوتراپیست شو. ظفر خان د لیکنې مهمې برخې تاسو ته دروي.
د چهارشنبه په ورځ د سره صلیب نړیوالې ادارې په افغانستان کې د خپل کار دیرشمې کلیزې په مناسبت دستور وکړه. ادارې تر اوسه د 1,80,000 مریضانو علاج کړی دی. همدارس 2,00,000 مصنوعي اندامونه یې مزدورانو ته لګولي دي. په اداره کې البرټ کایرو د پام وړ کار کړی دی. سره صلیب په افغانستان کې هر کال د 10,000 ناروغانو درملنه کړي چې پکې 1,500 د جنگ له امله او پاتې نور د نورو ناروغیو او ترافیکي پیښو له وجې مزدوران شوي. په 2013 میلادي کال کې د ناروغانو
قربانو شمیر تر مخکې هر وخت زیات شو او 2000 ته لوړ شو. د دې ترڅنګ په افغانستان کې د خیریه ادارو لپاره حالات نور هم ترنګلی شو او حمله ور باندې وشوي. البرت کایرو اوس 68 کلن دی او د جون په 28 کلونو کې په افغانستان کې د مازورانو لپاره کار کړی. د افغانستان د روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز ویل کایرو اتل دی ځکه چې ټول جون دی افغانستان ته وقف کړ. کایرو وای په افغانستان کې د مزدورانو لپاره په وو مرکزونو کې 250 کسان کار کوي. دوی ټول مخکې مریضان ول خو وس د نورو مریضانو علاج کوي. د چهارشنبه د ورځې دستوره په داسې لوبغالي کې جوړه شوې و چې پکې 1500 مزدوران لوبي کوي. په دوی کې یو اتشکلن محمد صابر دی. هغه 15 کلن وو چې په 14 کې مزدور شو. بیا یې کایرو علاج وکړ او مصنوعي پښې ورته ولګوله. صابر وس د افغانستان ویلچیرز ملي ټیم لوبغاړی دی او په یو شمېر بهرنیو هیوادونو کې یې د باسکټ بال سیالۍ کړې دي. کایرو وای هیله مندې چې 1.5 نور کلونه په افغانستان کې پاتې شي او د مازورانو مرسته وکړي. هغه وای هغه خلک چې د مازورۍ له وجې په ځمکه خوېږي غواړي له ځمکې یې اوچت کړي او د ګرځېدو قابل یې کړي.
د مشال ریډیو د خالی د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
د باختر ستوري
پپاو کم یو لسو بجو
پام کوا
پا دو لسنی مو بجو
د نړۍ رنگونه
پپاو کم یو بجا
سندری جادوگری
پا یو نیم بجا
د مشال پنوم
پا دو بجو
روختیا او درملنا
پا دو نیم بجو
سروی
پا دری نیم بجو
جمهوریت
پپاو کم سلورو بجو
د سولی پرلور
پا سلور نیم بجو
ټولنا او سخت دریزی
پپاو کم پینزو بجو د فرانس خبری ایجنسی ویلی چې د جنوري په 29 بعد د پاکستان سپریم کورټ د ایسوي خزي آسیه بیبي خوشی کولو په اړه د فیصلې بیا کتنه درخواست ویني او د منزوره یا نه منزورولو فیصله به کوي. دا خبره پرون د کیس یو وکیل ایجنسی ته کړې ده. فرانس پریس ایجنسی وای ک سپریم کورټ درخواست رد کړي نو د بیبي په خوشی کولو کې به وروستي قانوني خند هم ختم شي او خاين موړی ته یو غربي هیواد پناه هم ورکړي. پامیر ساحل اورو.
د فرانسې خبری ایجنسی ته یو وکیل ویلی چې ټاکل شوی د پاکستان سپریم کورټ د جنوري پر 29 د ایسوي خځې آسیې بیبي د خوشی کولو پر ضد د غوښتنلیک منظوري یا نه منظورولو فیصله وکړي. که سپریم کورټ دا درخواست رد کړي نو دا به د آسیې بیبي د خوشی کولو په برخه کې وروستی قانوني خنډ هم ختم کړي. بیبي ته یو عدالت شاوخوا 9 کاله مخکې د اسلام پیغمبر د سپکاوي په تور د مرګ سزا اورولې وه. د دې پر ضد نوموړي د لاهور های کورټ ته درخواست وکړ خو هغه عدالت یې هم د مرګ سزا برقرار وساتله. تر دې وروسته بیبي په زندان کې وه او بیا یې سپریم کورټ ته غوښتنلیک ورکړ. د پاکستان سپریم کورټ د 2013 زیږیز کال په اکتوبر کې هغه بیګناه وګرځوله او چارواکو ته یې سمدستي د هغې د خوشي کولو امر وکړ. د پاکستان ستر عدالت فیصلې په هیواد کې د سخت دریځه مذهبي ډلو قهرجنې مظاهرې وپارولې. په دې ډلو کې یوه تحریک لبیک پاکستان وچ د بیبي د وژلو او د هیواد په پیاوړي پوځ کې د بغاوت غوښتنې وکړې. همدې تحریک د هیواد د لوړپوړو قاضیانو وژنه هم روا وبلله. تر دې وروسته د پاکستان حکومت د تحریک لبیک پاکستان پر مشرانو غړو او پلویانو چاپې ووهلې او پر ځنو مشرانو یې خلک بلوو ته د پارولو او د ترهګرۍ تورونه پورې کړل. په عین وخت کې چارواکو له مظاهره کوونکو سره موافقه هم وکړه او ورته اجازه ورکړه چې سپریم کورټ ته درخواست ورکړي چې د آسیې بیبي د خوشی کولو په اړه خپلې پریکړې ته بیا کتنه وکړي. د عدالت فیصلې بیا کتنې درخواست وکیل غلام مصطفی کړی و. نوموړي د فرانسې خبری ایجنسی ته ویلي چې د جنوري پر 29 به عدالت خپلې فیصلې ته د بیا کتنې په اړه د غوښتنلیک منظورۍ یا نه منظورولو فیصله وکړي. د ویل اکثر عدالت پر هماغه ورځ دا پریکړه کوي. که عدالت خپل فیصلې ته د بیا کتنې درخواست منظور کړي نو بیا قانوني بهیر پیلېږي. په پاکستان کې د مذهب او د اسلام د پیغمبر د سپکاوي موضوع خورا حساسه ده او که پر یو کس د پیغمبر د سپکاوي تور ثابت شي نو عدالت ورته د عمري بند یا د مرګ سزا هم اورولی شي. د بشری او لګکیو د حقونو نړیوالو او پاکستاني ټولنو او فعالانو په بیا بیا پر حکومت غږ کړی دی چې د مذهب سپکاوي د مجازاتو قانون ختم یا پکې لوی بدلون وکړي. د فرانسې خبری ایجنس دا هم ویلي دي چې داسې اشارې دي چې آسیې بیبي ته په اروپایي یا شمالي امریکایي هیواد کې د پناه ورکولو پر چارو هم کار روان دی او که سپریم کورټ یې د خوشی کولو فیصله پر ځای وساتي نو ښایي هغه هیواد پرېږدي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د متحده عرب امارات د پرمختیایي چارو یو صندوق ویلي چې د پاکستان په دولتي بانک کې 3 ارب ډالر اگدي. په دې لړ کې ابوظبي فند فار ډیولپمنټ د پاکستان له دولتي بانک سره موافقه کړې ده. د پاکستان بارانو چارو وزارت په ټویټر ویلي دا اقدام د پاکستان اقتصاد ثبات لپاره ښه دی، خو د اقتصادي چارو پوهان وایي دا پیسې یو ډول پور دی چې پاکستان ورباندې سود ورکوي. ګولایا څنګه موضوع څېړلې ده؟
ابوظبي فنڈ فار ڈیولپمنٹ د پاکستان سٹیٹ بینک یعنی مرکزی بینک سره د 3 ارب ډالر ورکول تړون کړي. تر دې مخکې سعودي عرب هم پاکستان ته 2 ارب ډالر ورکړي دي او د 1 ارب ډالر نور منتقلولو ژمنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې وزیر اعظم عمران خان په 13 میاشتو کې زیاتره سفرونه د خلیجی هیوادونو کړي او هغه هیوادونو د مرستو ورکولو وعده هم کړې وي. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه اکرام هوتی وایي له پاکستان سره د خلیجی هیوادونو مالی مرستې معیشت لپاره نه دي.
قرضی جدی وسی واپس کو لینی شي نو داغه دا واپس کولو توان چې نه لري نو داغه په وجه باندې اوس قرضې هم نور کوي نو چې نور کوي نو اوس پاکستان چې دین خپل کم امپورټ بل دی د بهر نه مال راځي داغه بل نشي ادا کوله نو داغه د پاره د دنیا ټولو خلکو ته ویلي ټولو ملکونو ته چې یاره مال موږ له پیسې راځي قرض عملی خپل ډېر غټ سود نو دا په بانک کې زګر دی چې دې سره بعد دې یو دغه بحال شي چې به دنیا ملکونه چې دی هغه چرته پاکستان ته مال ورکولو نه چرته
دکرام موتی په خبره د دې پیسو جمع کول یو غټه بداوی چې د بهرنیو کمپنیو او حکومتونو اعتماد به پر ځای پاتې شي. بیا په خبر کې د نیوز رسپانی خبريال ریاض داوزه وای چې سعودي عرب، متحده عرب امارات او نورو خلیجی هوادونو مالی غټي په پاکستان کې دي نو ځکه دوی مرستي ورکوي.
په پاکستان کې د غي مفادات او ته هم ډیره خطر وي نو هغه ملکونه حتمی د پاکستان سره داسې په نقد پیسو کې مرسته کوي. د وخت کې د یو ای چې کوم بزنس ته دلتا په ټیلی کام کې یا سونا تقریباً ټول ټیلکوس چې دي نو هغه کې د یو ای یا تاجران دي یا پکې دا غزي امارات دا غي رولینګ فیملی دا نو هغه ته دلته کې ډیر مسائل دغه سي سعودیا چې دا غي ډیر لوی پیمنٹ ته پاکستان ته ورکول د تیل حکومت کې.
خو په پیښور کې د سیمایزو چارو پوه ډاکټر سرفراز خان وای په سیمه کې د افغان سولې خبرې تر روانې دي چې پاکستان پکې یو مهم رول لري نو په دې تناظر کې هم خلیجی هوادونه غواړي چې پاکستان سره مالی مرستې وکړي او په بدل کې د دوی د خوخي کارونه وکړي.
طالبانو حکومت تسلیمولو هغه یو سعودي عرب بل امارات او وس بیا نن سبا چې کومې خبرې اترې روانې دي افغانستان کې د امن د لاسه نو هغه دپاره پاکستان باندې نور دنیا یو ډېر لوی دباو اچي ورته وایي کا تاسو افغانستان کې دخل بند نه کړلو یا طالبانو ته سیف هیون ورکول بند نه کړو نو موږ به تاسو باندې پابندیانې لګو سینکشن به لګو او پاکستان کې عموماً خلک دا وایي چې ورلډ بینک اور آئی ایم ایف پاکستان ته ځکه قرض نه ورکوي چې امریکا یا نور ملکونو ورته ولي چې مې ورکوي ولي چې سړي دباو چول غواړي چې په افغانستان کې دي ګوتې نه وایي.
نو په هانو په خبره د موجوده حکومت خرابو معاشي پالیسیو له وجې د هیواد اقتصاد ورستر بلی خرابېږي. خو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د جنوري په 2 د قطر سفر کړی وو او ویلي وو چې ډېر زر به هیواد له مشکلاتو راوباسي. تر دې مخکې د ابوظبي ولی عهد د اسلام آباد سفر کړی وو او عمران خان 2 وارې د سعودي عرب او متحده عرب اماراتو سفرونه کړي دي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د بلوچستان اسمبلی غړي وایي د جنوري له 28 نه په پیلېدونکو غونډه کې به په صوبه کې په وچکالۍ او د دې په اثراتو بحث کوي او له وفاقي حکومت به د بیړنیو اقداماتو غوښتنه کوي. د اسمبلی مرستیال سپیکر سردار بابر خان د جنوري په 28 مشال ریډیو ته وویل حکومتي او اپوزیشن غړو ته ویلي چې په دې موضوع د ګډ دریځ له لارې له وفاقي حکومت مرسته غواړي. په بلوچستان کې دوامي نشګون مشر اصغر خان چکزي وایي اوږدمهاله وچکالۍ د صوبې کروندګرۍ او مالدارۍ ته لوی تاوان سویلی. هلته د اوبو د سرچینو وزیر فیصل واوډا ویلي د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت په بلوچستان کې د نوو ډیمونو جوړولو کار ته دوام ورکړی او نوې پروژې هم پیلوي. پامیر ساحل اورو.
د بلوچستان اسمبلی مرستیال سپیکر او یو بل غړی ویلي د جنوري پر 28 په پیلیدونکو غونډه کې به د صوبې پر وسایلو، وچکالۍ او اوبو پر بحران باس کوي چې پر یو غړه کړنلار سلا شي او له وفاقي حکومت د بیړنیو اقداماتو غوښتنه وکړي. په بلوچستان کې د عوامي نشل ګوند مشر اصغر خان اڅکزي د جنوري پر 28 مشال راډیو ته وویل ګوند د بلوچستان عوامي ګوند په مشرۍ په صوبایي حکومت ورګډ دی او له وفاق به غوښتنه وکړي چې نه یوازې د اوبو بحران هواري لپاره بیړني اقدامات وکړي بلکې
کې اغیزمنو خلکو ته هم رعایتونه او مرستې ورکړي.
په کار دا دی چې په ایمرجنسی بنیادو باندې کار وسی، په هغه کې غټ کار دا چې لوی او کوچنی ډیمونه جوړ شي. بند د دې سره چې دا ټیم تباه شوی زراعت دی، اګریکلچر دی، په کار دا دی چې ګورنمنت هغې ته ریلیف ورکړي. یو خدا نه دی ریلیف چې موږ هغې ته خیمې ورواستو، وړو ورواستو، بوره ورواستو، غوړي ورواستو. ریلیف دا دی چې د هغې د یو څه مدت لپاره د دوابډال اړخه بلونه دي هغې په کار دا دي معاف شي، او په دې لاره کې د دوی کومک او مدد وشي، د فرټیلایزر د لارې وشي، مځکو د ماتېدو د لحاظه وشي.
اڅکزی وایي یوازې پښتون میشته سیمې نه بلکې ټول بلوچستان اوږدمهاله وچکالۍ ځپلی دی چې له کبله یې د ځمک لاندې اوبو سطحه خورا ټیټه شوې او د کاریزونو له لارې د اوبخور نظام کار نه کوي. د ده په خبره په یو شمېر سیمو کې د اوبو بحران او وچکالۍ کرنې، باغوانۍ او مالدارۍ ته لوی تاوان اړولی دی. اڅکزی وایي د زیارت په ځینو سیمو کې خلک د څښلو اوبه نه لري. په بوري یا لورلای کې د یو شمېر کلیو اوسیدونکو نورو ځایونو ته کډه کړې چې دا د لوی بحران ښکارندوی کوي. د بلوچستان اسمبلی مرستیال سپیکر سردار بابر خان وایي دی به د جنوري 28مې د غونډې مشري کوي او اپوزیشن او حکومت دواړو ته یې ویلي چې د اوبو بحران هواري او د وچکالۍ د بدو اثراتو په اړه ګډ دریځ غوره کړي.
کوم اسلاتي مسلې مسائل روان دي، مشکلات روان دي، پر دا باندې خو فیډرل تر ازمن حکومت دا یې اسلام سره مزید مرسته وکړه. دا ور د بلوچستان چې کوم ګورنمنت جوړ دی ته یقین وکړي پر ډیر مسلو مسائل باندې پر ډیر قراردادو باندې دوی اولم سره یو سوي دي. د سپیکر زو دوی ته هم دا یې مطلب کې دا د بلوچستان چې مسلې مسائل دي دا پکار دي چې ګورنمنت او اپوزیشن په دا کې سره یو سي، بیا یو مشکل اسانه کېدلای شي.
د بلوچستان اسمبلی سپیکر او بلغړی دا څرګندونې پر داسې مهال کړې دي چې د پاکستان د اوبو سرچینو وزیر فیصل واوډا د جنوري پر 23مه د سینټ په غونډه کې وویل د تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي حکومت د بلوچستان د اوبو زیرمو لپاره د نویو بندونو جوړولو پروژه عملی کوي.
فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ریکمنڈیشن ہے 1008 ملین کی.
وفاقی حکومت په بلوچستان کې د نو ډیمونو جوړول لپاره د 1008 ملین روپو سپارښتنه کړې. د دې طریقه دا ده چې صوبه له وفاقي حکومت غوښتنه کوي، خو موږ وار له مخې ورته پیسې زیاتې کړې دي، ځکه چې له بلوچستان سره په خوا هم توپیري چلند شوی. 1708 ملین روپو مو ورکړې دي او په دې اوسنۍ سپارښتنه کې موږ نوې پروژې هم لرو.
په عین وخت کې آسیایي پرمختیایي بانک او د بلوچستان حکومت د جنوري پر 25مه یو موافقه لاسلیک کړي چې ورسره سم به هغه بانک په صوبه کې د اوبخور نظام بیا رغولو او د اوبو سرچینو انتظام لپاره د 1.2 ملیون امریکایي ډالرو پور ورکوي. د بلوچستان حکومت په ډسمبر کې ویلي ول چې د ملګرو ملتونو په مرسته د صوبې په بیلابیلو سیمو کې سروې کوي چې د وچکالۍ اثرات معلوم او ځپلو خلکو ته مرستې ورسوي.
دا خبر په باړه کې د چلوبر سیمې سرکاري ابتدایي اسکول د نامنو په کلونو کې ړنګ شوی. په 2015 کال کې د ښوونځي انتظامی په خیمو کې د ماشومانو ښوونه او روزنه پیل کړه چې تر اوسه نه دی رغول شوی. د ښوونځي ماشومان وای په اوړي او ژمي دواړو کې په تکلیف وي. استادان وای د ماشومانو د تعلیم لپاره د ښوونځي ودانی او د لوبو میدان په ګډون ټولې اسانتیاوي ضروري وي. چارواکي وای زر به د شلوبر سکول رغوي، خو د کار پیلولو نیټې په اړه سونویل. فرهاد چینواری دغه سکول ته ورغلی دی.
د خیبر قبیلی ضلع د باړې شلوبر کلی دغه سرکاري پرایمری سکول وسلوالو په 2011 کې په بمونو الوزولی او ودانی مکمل ړنګه شوی. د خیبر د تعلیم محکمې چارواکي وایي دا سکول یې په 2015 کې په خیمو کې یو ځل بیا شروع کړ چې اوس پکې خواوشا 422 ماشومان سبق وایي. د شلوبر سرکاري پرایمری سکول مشر استاد خواس خان پردای مشال ریډیو ته وایي چې په دې سکول کې اوس د سہولتونو نه محروم دي.
او فارمل ایجوکیشن لپاره هغه لپاره چار دیواری ضروریه، دغه لپاره کمرې ضروری، کلاس روم ضروری، کمرې جماعت چې موږ ته وایو په پښتو ژبه کې دعوت ضروری، او ورسا ګراوند پلی ګراوند ورسا ضروری. نو دلته دا تاسو چې څه وینئ دلته موږ سره خو دا شینه یو شیم نشته دی. نو اکثر به موږ په درس او تدریس کې حلل پیدا ویږي د ګوډیو د شور دی وجه نه. په جمی کې چې بیا بارون سیاسي یو بپ کې روشي یا سیلې پکې روشي.
د شلوبر سرکاري پرایمری سکول د دویم جماعت یو زده کوونکی شهاب اپریدای وایي
سوڑ کے منہ خیمے لاندی ہوئی اور سوڑی ہوئی منگلا پہ خیموں کے اوپر کی گرمی کے خیموں کی گرمی میں منہ پکے کھینچتے ہیں شو منگ باہر نو سو دلتا منگلا باتھ روم نشتے اور منگلا مشغول پورا تزیب نشتہ رہے کلاس نام سم نشتہ رہے چمنگلا سم کلاس نام جڑی
د خیبر د تعلیم محکمه چارواکی وایي چې وازی په باډه کې وسلوالو خواوشه څلور شپېته سرکاري سکولونه وران کړي وو. په دې کې د شپاړسو سرکاري سکولونو د بیا جوړولو کار روان دی او د شلوبر دغې سرکاري پرایمری سکول په شمول به نور 50 سکولونه د نړیوالو امدادي ادارو په مرسته زر جوړ شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خیبر پښتونخوا انتخاباتي کمیشن پرون په ټاکنو کې د ښځو زیات رول په مقصد د آگاهۍ یو پروګرام جوړ کړو چې ورته زده کوونکي وربلل شوي وو. د کمیشن ویان سهیل احمد وایي د 2013 کال په نسبت تیر کال کم ښځو د ټاکنو په ورځ خپل ووټونه کارولي وو. ځینې فعالان وایي حکومت د انتخاباتو جمهوریت په اړه د آگاهۍ لپاره د ښوونځو په نصاب کې مضمونونه شامل کړي. شبیر احمد جان تفصیل راکوي.
دا خیبر پختونخوا الیکشن کمیشن دا زنانه ووټرانو لپاره دا زیارت په ورځ د پیښور یو مقامی هوټل کې یو غونډه وکړه چې پکې په صبح کې د زنانه ووټرانو د رجستریشن او بیا د هغوی د ووټنګ په عمل کې پوره پوره برخه اخیستلو په اړه پکې خبرې اترې وشوې. دا خیبر پختونخوا د الیکشن کمیشن ویان سهیل احمد مشال لیډو ته په دې حق لوویل په خیبر پختونخوا کې هم او بیا په خصوصي توګه نوې شامل شوو قبایلو سیمو کې دا زنانه ووټونو د رجستریشن عمل ډیر کم دی او د دوی د ووټونو اچولو تناسب هم
دوه خبرې داسې دي چې لکه اوس رجستریشن هم د دې کم دی او ووټ لم ناراضي په دې کې په سابقه فاټا چوا قبایلي علاقې داغي په ضلعو کې په 1400 صوبایي سیټونو باندې الیکشن من قریب را روان دي. نو موږ غواړو دا چې په دې کې یعنی دا ګروپ دا خلک چې دي دا طالبات یا سټوډنټس دا زیات آگاه شي د دې عمل نه او دای بیا د زمونږ پیغام په کورونو ته خپل ملګرو ته ورسي.
په دغه غونډه کې چې د پیښور پوهنتون علاوه ګڼ شمېر د نورو سرکاري او شخصي تعلیمي ادارو او پوهنتونونو زنانه زده کوونکو او استادانو ګډون کړی وو. د خیبر پښتونخوا د تعلیم محکمې و چارواکي ډاکټر رینا ګل وایي چې باید په دې اړه په نصاب کې مضمون شامل کړی شي ځکه چې د دوی په وینا د زنانو ووټ هماغمره اهم دی څومره چې د نارینو.
که فرض کړه زمونږ فیمیل په الیکشن کې خپل حق رائے دهی استعمال نکړي نو دا خو مغه ون سایډډ خبره شو چې په مونږ باندې میل حکومت کوي نو دا خو زمونږ خپل غلطیانې دي. نو مونږ له پکار دي چې په کریکولم کې دي کورس کې دي مونږ ته دا انکلوډ کړی شي ماشومان ته او پاره کې دي وي چې الیکشن سسیز دي د ووټ استعمال څه خبره ده او زمونږ ایز ا فیمیل مونږ څومره ضروری ده چې مونږ راوځو او په الیکشن کې خپل حق رائے دهی استعمال کو.
دا الیکشن کمیشن چارواکو په وینا په 2013 ټول ټاکنو کې د 2013 په نسبت د زنانو ووټرانو شمیره ډیره کمه وه نو ځکه دا ځل په ټوله صوبه کې د دوی د خبرولو او پوهولو کمپاین چلولو پریکړه کړې ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د دې خبرونې په اخیری منټونو کې لن خبرونه له ظفر خان اورو.
افغان طالبانو ملا عبدالغنی برادر په قطر کې د سیاسي دفتر مشر ټاکلی دی. رویټرز خبري ایجنس وایي برادر چې پخوا د پاکستان په زندان کې و تیر کال په اکتوبر کې خوشې شو. طالبانو پرون په یو بیان کې ویلي دي چې دا اقدام یې له امریکا سره د خبرو په سم ډول پر مخ وړلو او پیاوړي کولو په موخه کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ نن په 5مه ورځ هم په قطر کې د افغانستان د سولې په موخه خبرې روانې دي. پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو د کراچۍ په سوراب ګوټ کې د ګوند غړي علمزیب مسعود د خوشي کولو او د خیسور د پیښې په ضد پرلت وهلې دي. غورځنګ وایي د دوی په ضد د مقدمې ختمې شي ملګري دي خوشي شي. د غورځنګ فعال علمزیب مسعود د جنوري په 28مه د کراچۍ پولیسو نیولی دی. د دې یوه ورځ وړاندې د هغه په ګډون د غورځنګ په 1400 کسانو په سوراب ګوټ تاڼه کې مقدمې لیکل شوې دي. په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود په ګډون څلور کسان بې ګناه ګرځولي دي. عدالت د وژل شوي څلور واړه کسان د طالبانو سره د اړیکو نه ویلو نه لرلو ویلي دي. د پولیسو پخوانی افسر روانور تیر کال د جنوري په 13مه ویلي وو چې څلور واړه کسان د وسلوالو طالبانو غړي وو چې له پولیسو سره په نښته کې وژل شوي. افغان ولسمشر اشرف غنی ویلی په قطر کې د امریکایي او طالب استادو ترمنځ په خبرو کې له افغانستان د بهرنو سفیرو د ایستلو موضوع ساده نه ده. نوموړي پرون مازدیګر د سویټزرلینډ په ډیوس ښار کې د نړیوال اقتصادي غونډې په ترڅ کې په خبرو کې ویل امریکایي سفیر یوازې د افغانستان لپاره نه بلکې د امریکا د امنیت په موخه په هغه هیواد کې پاتې دي. او روسی ولسمشر ولادیمیر پوتین تر هغه وروسته خپل وینزویلایي سیال نیکولاس مادورو ته په ټلیفوني خبرو کې د خپل ملاتړ څرګندونه کړې چې د اپوزیشن یو سیاستوال ځان د هغه هیواد نن مهاله مشر اعلان کړ. مسکو بیګا د بهرنیو ځواکمنو هیوادونو له لوري د مادورو د مخالف خوان ګوایدو د ملاتړ غندنه وکړه. ګوایدو د چهارشنبه پر ورځ په داسې مهال ځان لنډمهاله ولسمشر اعلان کړ چې لسګونه زره خلکو په وینزویلا کې د مادورو ضد لاریون وکړ او هغه یې په زور د واکمنېدو په حد
لند خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې ظفر خان درته وړاندې کړل. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سره رسیدي. موږ امید کوو چې نننۍ خبرونه به تاسو خوښ شوي وي. زه ملیحه میرزاده، ظفر خان او تکنیکی همکار روحیل زدران د نه پیوزه اجازه واړو. تاسو د ماخام د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدئ. د ځان خاصاته د خدای پامان.